د پی خبر او کابل خولی بسوک نہ منی خولی بسوک نہ منی د پی خبر او کابل خولی بسوک نہ منی خولی بسوک نہ منی په پختونخوا کی په پختونخوا کی می تعریف د
تړي مسی په یو بل خبرونه کې زه عبد الله کاکړ مو هرکلای کوم. وخت په پېښور کې د سهار لس بجې شوې. امریکا د پاکستان له پخواني سفیر حسین کانه کانی سره د قانون مطابق چلند غواړي او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي له پوز او عدلی سره هیڅ لانجه نه لري. دا به ورسته وي خو پیل له خبرونو کوو. ویونکی بشیر ګواش. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي د حکومت به د لانجمن لیک په حق له د پارلمان د قامي سلامتي کمیټي پلټنې مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین قانی کیس له نږدې څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان چارواکو سره د باګرام زندان په اړه خبرې اترې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي د حکومت بعد د لانجمن لیک په حق له د پارلمان د قامي سلامتي کمیټي پلټنې مني ځکه پارلمان د هیواد تر ټولو برلاسه اداره ده. دا لومړی ځل ده چې آصف علي زرداری د لانجمن خط په اړه خپل دریز ورکي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ وار له مخه د لانجمن خط د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. پاکستاني ولسمشر دا څرګندونې د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په یو مرکه کې کړې. هغه ویلي له پوځ او عدلیه سره هیڅ لانجه نه لري او د ده په باور د لانجمن خط مسله هغه خلکو به وخت راپورته کړي چې هیواد کمزوره کول غواړي. د میمو ګیټ سکینډل په نوم د لانجمن خط مسله یو پاکستانی نژاد امریکایي منصور اجاز راپورته کړې وه. هغه دا وکړې وه چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په واشنگټن کې دغه وخت د پاکستاني سفیر حسین قانی په وینا د امریکا د ټولو ځواکونو پخواني مشر اډمیرل مکمولن ته یو لیک لیږلی و. د ده پیدا په خط کې له امریکا غوښتل شوي و چې د پاکستاني پوځ لخوا د ولسي حکومت د لرې کولو د هڅو مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی کیس له نږدې څخه څاري. پر حقانی دا وخت د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د یو خط چې پکې د پاکستاني پوځ د واکونو د کمولو غوښتنه شوې وه په اړه مقدمه روانه ده. حقانی له دندې استعفا ورکړې وه خو دا تورونه ردی. هغه د رسنیو سره په خبرو کې اندېښنې ښودلې چې ژوند یې محفوظ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویکټوریا نولینډ په یوه خبره ناسته کې وویل
It's obviously an internal matter for Pakistan.
دا که څه هم د پاکستان داخلي مسله ده. موږ تمه کوو چې د حسین قانی کیس داسې پر مخ ولاړ شي چې ښکاره وي، په انصاف ولاړ وي او زر تر زره وشي. موږ دا هیله هم لرو چې حقانی ته د پاکستان د قانون له لاندې او د نړیوالو قانونونو په تایید سره ټول حقوقي توجه ورکړل شي. موږ به دا کیس او حالات له نږدې څخه څارو. هغه همداراز وویل چې د حسین حقانی میرمن دا وخت په امریکا کې د خپل خاوند د خوندیتوب په اړه د امریکایي چارواکو سره کتلی دي. نولینډ همداراز د پاکستان د پارلمان د قامي سلامتۍ د کمیټې د هغه سفارشاتو په اړه چې د امریکا او ناټو سره د تعلقاتو د نوې پالیسۍ لپاره تیار کړل شوي دي وویل چې دوی ته په رسمي توګه څه نه دي ورکړل شوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دوه میاشتې وړاندې په مومندو کې د ناټو په بمبارۍ کې د څلېرش پاکستاني پوځیانو له وژلو وروسته ډېرې خراب شوې او پاکستان ناټو ته سامان وړونکي ګاډۍ ودرول. نولینډ وویل تر اوسه پورې په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د امریکا یو عدالت یو پاکستانی تبه سوداګر ته له دې هېواده پاکستان ته د اټمي موادو د لیږلو په تور کې د دریو کلونو یوې میاشتې د بند سزا اورولې ده. د ریټرز خبري اژانس په وینا دا کس ندیم اختر نومیږي او د میریلینډ ایالت اوسیدونکی دی. پر شپږ څلوېښت کلن ندیم اختر تور ده چې د یو تجارتي کمپنۍ د نامه لاندې یا خو د اټمي مواد اخیستي او یا یې هم د ترلاسه کولو هڅې کړې. اختر تیر کال د سپټمبر په میاشت کې خپل جرم منلی و او پرون ورته سزا اورول شوې ده. هغه به د بند له سزا له تیرولو وروسته پاکستان ته وشړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان چارواکو سره د باګرام زندان په اړه خبرې اترې کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له دفتره په خبرې شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوی و چې امریکا دې په یوه میاشت کې دننه د زندان افغانانو ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکټوریا نولند په وینا چې افغانانو ته د زندان د ادارې د چارو په سپارلو یې خبرې شوې او دلچسپي لري چې دغه کار تر سره شي، خو د سپارلو لپاره یې کوم ښکاره وخت نشي ټاکل کېدی ځکه چې د هغې په وینا ډېرې تخنیکي مسلې شته چې باید هوار شي. دا زندان په باګرام کې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر ټولو لوی پوځي مرکز کې دننه دی. د افغانستان په جنوب کې د ناټو 15 پوځیان او 2 ځایي ولسی وګړي وژل شوي دي. ناټو وایي چې 4 پوځیان په کندهار کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې او یو سرتیری په یوه بله یو بل جنوبي ولایت کې د وسلوالو سره په نښته کې وژل شوی دی. بل خواته د اروزګان د امنی قمندانې ویند فرید عایل وایي چې د دې ولایت په مرکز کې په یوه بمی چاودنه کې 2 ولسی وګړي ووژل شو. او په داسې حال کې چې ایران خبرداری ورکړی چې امریکا دې خپله سمندري بیړۍ له عرب سمندرګي څخه بیرته خلیجي اوبو ته نه ستنئ، راپورونه وایي دغلته ځای په ځای کړل شو. امریکایي ځواکونو 13 ایرانیان د سمندري غلو له ولکې خلاص کړل. ایران بیا په عین وخت کې د نړۍ د تیلو د تجارت لپاره په مهمې سمندري پټۍ کې د نوو پوځي تمریناتو پلانونه اعلان کړي دي. یاد دې وي چې دا وخت د غربي هیوادونو او ایران ترمنځ د ایران د اټمي پروګرام په سر ناندرې او زور اخیستی. غربي هیوادونه وایي چې ایران غواړي اټم بم جوړ کړي، خو ایران وایي اټمي پروګرام د سوله ییزه موخو لپاره دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. دا و تر دې مهاله خبرونه. الله مو مل شي.
خبرونه درته بشیر گواش وړاندې کړ. په روانه غړی کې دا ریپورتونه لرو. امریکا ویلی د پخوانی پاکستانی سفیر حسین اکانی سره د هغه هیواد له قانون سره سم د شفاف او پر انصاف ولاړ چلند تمه لري.
We also expect that Ambassador Haqqani will be accorded all due consideration under Pakistani law.
په داسې حال کې چې امریکا او افغان طالبان خبرو لارې چارې لټوي، پښتنه دا د چای لومړی ګامونه ارزی دي که څنګه؟ د طالبانو پخوانی سفیر وایي
موقتی نه بونه پناه انم د فکر کوم دا د دې په وخت کې چې په دې خاطر دوامدار شي او رښتینی شي او دا مزاله د افغانستان نور هم
ټولنیز میډیا تقریبا د ژوند هر اړخ په ځان کې رانغاړي، خو د پښتو ادیبان او شاعران ځینې څنګه ګټه پورته کوي؟
زمونږ هغه مینهوال کم چې د فیسبوک استعمالوونکي دي، کوي هغوی دغه لیکنې د غریزو سیمونه را پاڼو ته رسي، هغه دنیا ګوري، د هغې نه دنیا فایده
اخلي. دا په اونیز ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري کې واورئ. نور رپورټونه هم لرو. له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د حکومت به د لانجمن لیک په حق د پارلمان د قومي سلامتي کمیټي پلټنې مني، ځکه پارلمان د هیواد تر ټولو برلاسي اداره ده. دا لومړی ځل دی چې آصف علي زرداري د لانجمن خط په اړه خپل دریځ ورکوي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان سپریم کورټ ورلمخه د لانجمن خط د پلټون لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. پاکستاني ولسمشر دا څرګندونې د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره په یو مرکه کړی دی. نوموړي نور څه ویلي دي هم دغه پوښتنه مې په اسلام آباد کې د مشال همکار ریاض مسخیل څخه څو شپې وړاندې کړې وه.
د لانجمن خط د پلټنو په حواله سره د ولسمشر وینا وه چې هر څوک دا معامله په سپریم کورټ کې هم چلیږي، خو کوم چې د پارلماني کمیټي ده نو په هغه کې هم د دې پلټنې روانې دي، او چونکې تر ټولو زیاته لویه او معتبره اداره هغه پارلمان دی، نو که فیصله هر څه راغله خو د هغې ختمي منظوري او ختمي فیصله به هغه به د پارلماني، نو دغه شانتې پارلمان چې کوم دی خپله کومه بالادستي ده هغه به د دې برقرار وساتلې شي. دغه شانتې دی دا خبره هم وکړه چې زموږ د فوج سره یا د بل یوې ادارې سره هم داسې لانجه څه جګړه نشته. د دې وینا وه چې د څوک وایي خصوصا هغې د نواز شریف خبره وکړه که چېرې هغه د وخت نه مخکې د ټول ټاکنو خبره کوي نو زه ورسره په دې لړ کې په خبرو اترو یا د ناستې لپاره تیار یم. د مشرف د مؤاخذې په حوالې سره دغې نه چې کله تپوس شو نو د ولسمشر وینا وه چې په هغه وخت کې د هغه مؤاخذه کول داسې وو چې ورسره کېدی شو چې د فوج کمې حوصلې دي، کم مورال دی، نو هغه را راپریوته نو په دغه وجه باندې د هغه وخت سره مؤاخذه نه ده شوی او اوس د پارلیمان کار دی پارلیمان کول شي د هغه مؤاخذه هم کی او که زما په اړه باندې چاته خبرې سه اندېخني یا که زما د سویس حکومت ته د خط لیکلو کوم خبره ده نو هغه د پیپلز پارټي دا خیال دی چې هغه اونې لیکلی شي ځکه چې زما سره به دې کې بینظیر بوټو هم راځي او دا بداسي لکه د بینظیر بوټو د قبر ټرایل چې کیږي او کله چې زه د صدارت د کرسۍ نه لری شم نو بیا کو څوک زما مؤاخذه کول غواړي زما خلاف څه کاروي کول غواړي نو زه هغه ته حاضر یم.
سمد ریاض مسخیل لا سره تو څه چې لدی علاوه په د آصف علي زرداري په مشرۍ کې یو غونډه سوې ده چې په سینټ انتخابات په دې مارچ کې کیږي او نورم سرتیالو جاج اخیستل سوې دي نو هغه څومره مهمه او په دې کې څه ول
چې د دوه درې ورځې په قومي اسمبلی کې خصوصا د نوي صوبو په حواله سره ډېر زیات بحث وشو او په ملک کې داسې خبرې هم کېږي چې ګني د سینټ چې کومې ټاکنې دي هغه د مارچ کې کېدونکې دي هغه مخکې شي یا چې کومې عامې ټول ټاکنې دي نو هغه هم کېږي چې د وخت مخکې شي. په دغه چارو باندې د غور لپاره او د سلام مشورې لپاره د اتحادي جماعتونه چې څونه دي ګوندونه چې کوم سیاسي دي د هغې د مشرانو یو غونډه وشوه په اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې. دې کې د عوامي نېشنل پارټۍ کیم او د مسلم لیگ کاف ډلې او دغه شانت د قبایلی سیمونو چې کوم نمائندګانو ورسره د پیپلز پارټۍ غړي هغه باندې کې ګډون وکړو نو دې دوران یو خو په دې خبره باندې اتفاق وشو چې کوم د صوبو د بل را مخې کړې دي ام کیو ام نو دا چې پیپلز پارټۍ غواړي چې صوبې د جوړې شي غره د خلاف نه دي خو چې کوم آئینی او قانوني طریقه ده نو په هغه طریقه دی وشو دا کومه طریقه سره چې دا را مخې شوې ده نو دا طریقه سم نه ده. دغه شانت د سینټ د ټاکنو چې کله خبرو شو سینټ د الیکشن چې کوم خبرو شو نو په هغه کې هغه تاثر رد کړی شو چې ګنې دا ټاکنې به میاشت یا دوه میاشت را مخکې کیږي بلکې د دې وینا و چې دا په مارچ کې کیږي نو په د مارچ په لومړۍ هفته په ځای باندې دا د فروری په اخري هفته کې وشي لس تر ورځې هفته فرق پکې راشي نو دا څومره غټ فرق نه دی او د دې آئین او قانون اجازه ورکوي. دغه شانت چې کومې عام ټول ټاکنې دي نو هغه چونکې هغه کې یو کال پورې یا دغې نه هم لږ زیات وخت را پاتې دی خو دا فیصله به وشوه چې دا چېرې د روان کال په اخري درې میاشتو یعنی اکتوبر نومبر او دسمبر په دې کې کله هم کېدی شي او په دې باندې هم خبرې اترې وشو په دې باندې غور وشو.
ریاض مسخیلو چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د لانجمن خط پاړه باندې څرګندونې مرکه له جیو نیوز ټلویزیون سره او بیا وروسته له هغه د اتحادي ګوندونو د یو غونډه وه چې په هغه کې هم د ملک صورتحال بحث شوی دی. همدغه د لانجمن خط په رپورټ په موضوع کې پاتې کېږي. امریکا تمه څرګنده کړې چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی سره به د هغه هیواد له قانون سره سم شفاف چلند وسی. د جمعې په ورځ په واشنگټن کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې د وایټ هاوس وایندې وکټوریا نولینډ ول امریکا د حسین اکانی کیس له نږدې څاري او دوی د نموډي له میرمن سره په تماس کې دي. د حسین اکانی پر ضد دا وخت په سپریم کورټ کې دوسیه روانه ده. په نموډي تور دی چې د امریکا د ټولو ځواکونو پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن ته په خط کې لیکلو کې لاس درلودی. په دې مشکوکه خط کې امریکا غوښتل شوی چې د پاکستان فوج لخوا د ولسی حکومت د لیر کولو د هڅو مخه دی ونیسي. حسین اکانی دا تور ردوي. نور تفصیل د بشر غواش په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په امریکا کې د پاکستانی پخوانی سفیر حسین حقانی کیس له نږدې څاري. پر حسین حقانی دا وخت د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د یو لنجمن خط چې پکې د پاکستان د پوز د واکونو د کمولو غوښتنه شوه د لیکلو او لیګلو په تور مقدمه روانه ده. حقانی دا تورونه ردی او له خپل دندې استعفا ورکړي. هغه د رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې ځان ته یې خطر موجود دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې وکټوریا نولینډ په یو خبري ناسته کې وویل
an internal matter for Pakistan.
که څه هم دا د پاکستان داخلي مسله ده. موږ تمه کوو چې د حسین حقانی کیس داسې په مخ ولاړ شي چې ښکاروي په انصاف ولاړ وي او زر تر زره وشي. موږ دا هیله هم لرو چې حقانی ته د پاکستان د قانون لاندې او د نړیوالو قانونونو په تایید سره ټوله حقوقي توجه ورکړل شي. موږ به دا کیس او حالات له نږدې څخه څارو. هغه همدارز ویل چې د حسین حقانی میرمن دا وخت په امریکا کې د خپل خاوند د خوندیتوب په اړه د امریکایي چارواکو سره هم کتلی دی او ورسره دوامدار رابطه لري. یاد دی وی چې حسین حقانی ډیلی ټلیګراف رسپانډ سره په مرکه کې ویلی وو چې په وزیر اعظم هاوس کې دی او که بهر ووزی نو ژوند ته خطر دی ځکه چې د پاکستان د پیوړو قوتونو لخوا پرې د یو غدار ټاپه لګېدلې ده. په دې مقدمه کې د پاکستان جاسوسي اداره ISI هم یو اړخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندی وکټوریا نورلند همدارس د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي د کمیټې دغه سفارشاتو پاړه چې د امریکای او ناتو سره د تعلقاتو د نوي پالیسۍ لپاره تیار کړل شوې دي وویل چې دوی ته په رسمي توګه سندې ورکړل شوې. نورلند وای موږ د پاکستان په پارلمان کې له بحث څخه خبر یو او تر کومه چې ماته معلومه ده هغوی کوم اخري پریکړې ته نه ورسېدلې. زمونږ خیال دا دی چې په یو مناسب وخت کې به په دې اړه له پاکستاني حکومت څخه واورو. د یادونې وړ ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دوه میاشتې وړاندې په مومندو کې د ناټو په بمبارۍ کې د 40 پاکستاني پوځیانو له وژلو وروسته ډېرې خرابې شوې او پاکستان ناټو ته سامان وړونکي ګاډۍ ودرول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې وکټوریا نورلند په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان لخوا ناټو ته د سامانونو د وړلو د لارو د خلاصولو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. نورلند امریکا ته د نوې پاکستانی سفیر شری رحمان چې تمه ده راتلونکې اونۍ به د پخوانی سفیر حسین حقانی پر ځای په واشنگټن کې په کار پیل وکړي په اړه وویل چې هغه په سختو حالاتو کې روانه ده. خو نورلند زیاته کړه چې امریکایان د پاکستان د استازي په توګه د شری رحمان سره د ترهګرۍ په شان مسایلو د حل شریک کار کولو ته سترګې پر لاره دي.
د بشرګواش رپورت ته غوږ وست. هم د امریکا یو عدالت یو پاکستانی نشاده سوداګر ته له دې هیواده پاکستان ته د نیوکلیایي موادو د لیږلو په تور کې یو میاشت پاسه دریو کلونو د بند سزا ورولې ده. د په داسې حال کې ده چې واشنگټن په تیر وختونو کې د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه تفصیل له واشنگټن هارون باچا راکوي.
رویټر د جانس خبر ورکوي د غاش پک سلويخت کلن پاکستاني تن چې ندی مختر نومیږي او د امریکا له سرخار واشنگټن سره په لګیدلی ایالت میریلند کې ژوند کاوه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خپل جرم منلو چې پروند جمعې پورس د بالټیمور خار د یو عدالت لخوا ورته د بند سزا وورول شو. اجانس د امریکا د انصاف د وزارت په حواله لیکي چې نوموړي د یو دسیسګر په مرسته د 2015 کال نه نیولې تر 2010 کال پورې د خپلې تجارتي کمپنۍ د نامې په استعمالولو بیلابل رقم نیوکلیایي مواد یا خو اغستي او یا هم د غو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. د وزارت په وینا ندی مختر په دې اړه چې دغه مواد سدي او د چا تلیګي اړوند امریکایي ادارو سره د غلطو معلوماتو په شریکولو دوی تیرستلې دي. په دغه نیوکلیایي موادو کې ویل شوي چې د وړانګو د کشفولو آلات د اوبو د خالص کولو نباتي مایا او د قطر د معلومولو او د مشینونو د چالانولو یا بندولو وسایل شامل دي چې ارزښت یې 1,000,000 ډالر ښودل شوی دی. د امریکا د انصاف وزارت وایي اختربا د کراچۍ د یو سوداګریز شرکت په لارښوونه چې د پاکستاني حکومت له مقاماتو سره تجارتي اړیکې لري خپل مجرمانه فعالیتونه پر مخ وړل. وزارت دغه راز زیاتوي چې د نوموړي له شرکت سره د کار کوونکو تنانو څخه ځینې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او د امریکا په ایالت نیویارک کې ژوند کوي. د ندیم اختر په حقلا چې په امریکا کې د همیشنی اوسېدو قانوني اسناد لري ویل شوی چې د خپلې سزا تر تیرولو وروسته به له دې هیواده وشړل شي. رویټرز جانس په نه حال کې لیکي د امریکا حکومت له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې څرګندې کړي چې اهم پکې د دې هیواد لخوا د اټومي وسلو د جوړولو په پروسه کې پرمختګ کول او له کبله د خپل ګاونډي او د اوږد وخت دښمن هیواد هند سره د اړیکو په خرابېدو سیمه ییز ثبات له خطر سره مخامخ کول دي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د امریکا دوست هیواد بدل کیږي، امریکا د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن په شمول د دې هیواد هغو ټولو ادارو ته چې د پاکستان د نیوکلیایي پروګرام سره سره تړاو ولري په امریکایي صادراتو بندیز لګولې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د پاکستان وتلی خبریال او چیړونکی نجم سیډی په فرایډی ټایمز مجله کې د خبریالانو ژوند ته په وروړاندې خطرونو مقاله لیکلې او ویلي چې په پاکستان کې یو داسې فضا جوړ کړل شوی چې پر یو کس د امریکې د ایجنټ ټاپه لګول عام شوی دی. د مقالې مهم ټکی ته تاسو پام راګرځوم. پاکستانی خبریال او لیکوال نجم سیټی مقاله د خبریالانو ژوند ته د وروړاندې خطرونو څخه پیل کړی او وایي تر اوسه پورې یو لس خبریالان د کار پر مهال هوچل شوي دي. د ده په وینا اوس سکیورټي اسټبلیشمنټ د هغو سینیر صحفیانو پر ضد یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د سکیورټي اسټبلیشمنټ سوچ او فکر تر سوال لاندې راولي. د نجم سیټی په وینا سکیورټي اسټبلیشمنټ یعنی پوز او ISI پر دغو سینیر صحفیانو د امریکې د ایجنټ ټاپې لګوي. لیکوال بیا هغه خبرې په ګوته کوي او تشریح کوي چې څوک وکړي نو پر هغه د امریکې د ایجنټ ټاپه لګیږي. نجم سیټلی کې کتا سو دا خبره وکړي چې د پوز د افغانستان په اړه د سټریټیجیک ډیپت پالیسی بی ځایه زړه او د ګټې پر ځای تاوان لري، نو تاسو ته د امریکې ایجنټ ویل کېږي. که تاسو ووایاست چې فوج د اسامه بن لادن پر ضد عملیات وکړي، یا خورازی وو یا بې صلاحیته وو، نو تاسو د امریکې ایجنټ یاست. که تاسو دا خبره وکړي چې فوج د عین له مخې د ولسی حکومت تر کنټرول لاندې دی، نو تاسو ته امریکایي ایجنټ ویل کېږي. که چېرته تاسو دا ووایاست چې فوج ته له طالبانو سره معاهدې نه دي کول پکار چې له مخې هغه ځانونه منظموي او پاکستان قبضه کوي، نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که دا وویل سي چې د القاعده او طالبان پر ضد د ډرون بریدونو هرکلی کېږي، نو بیا هم تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که چېرته تاسو ووایاست چې د فوج د دفاع بجټ پکار دی، پارلمان جاج واخلي او اډیټر جنرال یې حساب کتاب وکړي، نو تاسو د امریکایي ایجنټ یاست. که تاسو ووایاست چې په بلوچستان کې د سکیورټي ایجنسیانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونه هم هغسې د غندنې وړ ده لکه چې د بلوچ مزاحمت کوونکو له لوري د پنجابي آبادکارو د نسل کشۍ، نو تاسو د امریکا ایجنټ یاست. د لیکوال په وینا، که تاسو دا خبره وکړئ چې د پاکستان خارجه پالیسي دی یوازې او یوازې پوځیان نه جوړوي، نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که تاسو ووایاست چې آی ایس آی په ریاست کې دننه یو ریاست دی چې احتساب یې نه کېږي، نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. د فرایډي ټایمز لیکوال نجم سیټي د دې ترڅنګ ځینې نورې خبرې هم لیکلي چې د ده په وینا د امریکې د ایجنټ په زمره کې راځي. خو لیکوال وایي عجبه دا ده چې په تیرو شپېتو کالو کې تر ټولو زیاته امریکایي مرسته د پاکستان فوج ترلاسه کړې ده. بل عجبه دا ده چې په پاکستان کې ټولې پوځي کودتاو ته قانوني او سیاسي ملاتړ له امریکا اخیستل شوی دی. د نجم سیټي په خبره عجبه دا ده چې د ولسي حکومت په مقابله کې فوج له امریکا سره زیاتې دفاعي معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي دي. لیکوال پر مخ کاږي چې عجبه خبره دا ده چې د پاکستان فوج په اتیایم لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا ملګرتیا کړې وه. د ترګریزه جګړې کې د پاکستان فضا او هوایي اډې په ټیکه ورکړې وې، او دا ډول په تیر شپېتو کالو کې خپل په سلګونو پوځي افسران د تربیت او تعلیم لپاره امریکا ته لیږلي دي. د فرایډي ټایمز لیکوال نجم سیټي وایي چې تر ټولو عجبه خبره خو دا ده چې هغه لیبرل طریقې پسند او سامراج مخالفه پاکستانیانو باندې د ریاست سکیورټي ایجنسیانو او غیر ریاستي مذهبي عناصرو او جهادي ډلې د امریکایي ایجنټ ټاپه لګوي چې په درېمه نړۍ کې د امریکایي فوج د مداخلتونو پر ضد احتجاج کړی وو. او دا په داسې حال کې ده چې دوی له امریکا پیسې او وسلې اخیستي او د امریکا لپاره یې ځانونه په داو لګولي. د نجم سیټي لیکنې ته غوږ واسي مهم ټکی تاسو واوریدل. په پاکستان کې د کډوالو نړیوال ادارې یونیسیار ویلي چې دوی په کوټه او پېښور کې د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره ځانګړي دفترونه او پروګرامونه له خاص ټاکلې مودې څخه تر پوره کال غځولي دي تر څو افغان کډوال بیرته په ستنېدو کې هر وخت مرسته ترلاسه کړي. کډوالو ادارې دا ګام د دوی په ګټه ګڼلی. نیاز مسخیل رپورټ لري.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان ویلي چې د دوی د افغان کډوالو د ستنېدو ځانګړي دفترونه به په خوا هر کال تر یو خاصې مودې پورې خلاص ول، خو اوس یې د ټول کال لپاره خلاصولو پریکړه کړې تر څو افغان کډوالو ته هر وخت او په هر موسم کې د بیرته ستنېدو لپاره مرسته ورکړي.
خپلې خوښې ستنېدو چې کوم پروګرام دی هغه هر کال په مارچ کې شروع شي او تر اکتوبره پورې به وو. بیا د اکتوبر بعد د ژمي یا د یخنۍ د وجې به یو بریک ولو، لیکن دا کال فیصله داسې ده چې دا کال به تھرو آؤٹ د ایئر ریپیٹریشن یا د بیرته ستنېدو چې کوم پروګرام دی هغه به جاري او په ژمي کې به هم نه ختمېږي.
د یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان زیاته کړه دوی له افغان کډوالو سره بیرته خپل هیواد ته پر ستنېدو بیلابیلې مالی او اخلاقي مرستې کوي، او دوی هیله مند دی چې د دوی په دې تازه پریکړې سره به زیاتو افغانانو ته په اسانۍ سره د مرسته ترلاسه کولو زمینه برابره شي.
افغانان چې غواړي په خپله خوښه باندې افغانستان ته ستانه شي، یو این ایچ سی آر د هغو سره نقدي مرسته کوي. د کورنۍ و هر ممبر ته د یو این ایچ سی آر د خوا سره $150 ورکول کېږي. ورسره ورسره چې کوم د وی آر اے فارم یا والنټري ریپیټریشن فارم یو این ایچ سی آر ودي ته ورکوي، دا فارمو پر بنیاد باندې به چې په افغانستان کې مخته چې کومې مرستې دي هغه کېدلی شي. تقریبا 50,000 افغانان تللي دي دا سال.
هلته یو افغان کډوال صدیق الله فکر کوي چې د یو این ایچ سی آر دا پریکړه به زیاتو افغانانو ته ګټه ورورسوي.
ډېر شکر شوی ده ځکه چې پخوا به داسې خلک وو چې په دغه وخت کې به پورتنی موجود نه وو، لا به ایران ته تللي وو، لا به بلې کومې خوا ته په مزدوري پسې تللي وو. نو چې دوی به راغلو هغه وخت کې تګ دمونځ یې نه تېر وو او د تګ لپاره ډېر زړه نه شو کاوه. دې وار چې دوی کوم دا پروګرام په مخ باندې اچولی دی دا ډېر شکر شوی ده چې اوس کار څوک کار وخت را ورسېږي نو دوی کولی شي ډاډه زړه باندې افغانستان ته ولاړ شي.
د یو این ایچ سی آر د یو راپور له مخه په پاکستان کې شاوخوا 100,000 افغان کډوال له دوی او د پاکستان له حکومت سره رجسٹر دي او د دوی په وینا د دوی بیلابل مرستو او پروګرامو لوجي د کډوالو یو زیات شمیره بیرته خپل کور او کلی ته ستنه شوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوس هم په افغانستان کې سوله د طالبانو او د امریکا د خبرو اترو هڅې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو په اړه افغان طالبانو په خپل دریس کې د نرمښت په راوړلو سره په قطر کې د دفتر په پرانستلو سلا سو. د سولې په بهیر کې د دې وروستیو پرمختګونو او کم ذاکرات او بیا دا پوښتنه کم ذاکرات کامیاب سي نو په حکومت کې د طالبانو د برخې د څومریوالی او شکل پاړه په پاکستان کې د طالبانو د وخت سفیر مولا عبدالسلام زید سره زموږ همکار بشیر غواش مرکه کړي او په سر کې ته پښتلې چې د طالبانو سره د په خبرو کې ورستۍ پرمختګ څنګه ارزوي. هغه ول
عظمت نظر د یو بشری تقاضا او یو محور جوړولای شي چې د تفاهم او د افهام یو جواب باید جوړ کړي شي او دا عجبه باید د هغه څه بدیل وکړي چې هغه د وینې تویول دي. زه فکر کوم دا پرمختګونه ته دوام ورکول شي یو مشمیره نتیجه شاید ولري او دا په افغانستان کې په سیمه کې او بالاخره په نړۍ کې یو ضرورت دی.
سلام ضعیف صاحب، ځینې خلک دا اندېښنې ښیي چې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره د امریکا، افغانستان او پاکستان کوششونه جلا جلا دي او دوی خپل دا کوششونه سره یو کړي نه دي، نو خبر نه یی چې دا کوششونه سره یو وي او په ګډه باندې کار وکړي شي.
زما فکر دا مختلف ابعاد لري او مختلف اړخونه لري. کله مختلف اړخونه په مختلف شکل باندې یو نتیجه ته ورسیږي دا چې په یو محور یو میز باندې دا ټول په یو پلان راوړي. څه به کړو کوم دې په لاس وخت مسته دوه طرفه د جنگ دي، یو دا چې هغه امریکایان دي چې اوس هم تر اوسه دلته دي، بل طرف هغه طالبان دي. د دوی په مابین کې هغه مشکل دی چې امریکا حل نه کوي، بل څوک یې نه شي حل کولی. مثلا بندیزونه دي، تور لیستونه دي، په کې اقتصادي بندیزونه دي او اطراف دي د دوی لپاره مطرح کول دي، د محکومیت او محرومیت څخه راایستل دي. دا هغه څه دي چې بیا په مستقبل کې د نورو یا ګاونډي هیوادونو یا په افغانستان کې د نورو تنظیمونو یا پارټیو یا اشخاصو تر مابین یو توازن یا بیلانس جوړولی شي. نو په دې خاطر باندې مختلف پروګرامونه یا مختلف خبرې اول پکار دي تر څو چې هغه چې دا وویل چې دا ټول سره متحد شي یو شي، دا په دې باندې باید کار وشي چې د طرفدارانو چې وخت باید دا ټول شیان یو شي.
سلام ضعیف صاحب، که مذاکرات بریالي شي طالبان څه غواړي؟ وروسته به د دوی دریس صحیح شریعت به نافذول غواړي او کنه صرف په قدرت کې حصہ د دوی غوښتنه ده؟
دا نه تر وخت د مخې چې زه وایم چې دوی به غوښتنې څو یې او په څه شکل دي، خو یو غوښتنه چې هر وخت دوی کړې ده هغه دا چې خارجي قوتونو نظامي حضور باید نه وي. او دویم دا چې یو اسلامي نظام دلته شي، فکر کوم په دې کې به مشکل نه وي. او دا چې نورې به څه غوښتنې حکومت کې اشتراک وي نه کوي په څه ډل باندې، هغه نو بیا د مستقبل موضوع نه کېدای شي چې دغه پرمختګونه وشي بیا د نیز په سر باندې مطرح کړي.
ملا ظیف صاحب، په افغانستان کې د نن هم ځینې کسان د طالبانو سره د خبرو مخالف دي او د بشري حقوقو په اړه هم اندېښنې شته، نو که طالبان ته په حکومت کې برخه ورکړل شي دا به د طالبانو په دریس کې نرمښت راولي او کنه هغه د پخوا په شان به دوی سخت دریځ او واکمني خوښي؟
د افغانستان ستونزې کې یو چې تاسو ذکر کړل هغه ستونزې چې اشخاص او ورور پکې دي، او کله کله د شخصي مفاداتو په بنا باندې خلک او ملي ګټو ته یو چیلنج وي. زه فکر کوم سوله ثبات یو ملي غوښتنه ده او دا چې خلک د دې لپاره شرطونه یا معاینې جوړي دا د اشخاصو د ګټو او د خپلو د مفاداتو په بنا باندې وي. د ډېرو خلکو اندېښنې چې دي کېدای شي جواب هم شي او جواب هم ورته پیدا شي، خو ډېرې اندېښنې چې اندېښنې نه دي، بلکې هغه بې ځایه توکیې دي د دې لپاره چې ذهنونه مشوش کړي او دا حالت ته چې د دوی په ګټه یا په شخصي استفاده باندې دوام ورکړي. هېڅ یو افغان د دې حق نه لري چې څو یو چا په مقابل کې ووایي چې دا دین دي. او خبره د جنایتونو یا د نورو خبره ده، د خپل ټول جنایان دا شیزو یو اسلامي محکمه به جوړیږي او په هغه کې بیا د جنایتونو خبره نه شي چې څوک جنایت والا دي، جنایتکار دي او څوک نه دي.
سلام ضعیف صاحب، دا اوسنۍ خبره چې کومې روانې دي، ځینې خلک وایي دا موقتي پرمختګ دی، آیا دا به د یو دوامدار ثبات پیل ثابت شي او کنه خبرې به همداسې لنډمهاله پاتې شي؟
تر دې چې زه فکر کوم دا کېدای شي حل پیدا شي، تجربه لپاره چې یو بنیادی کار وشي، یو بنیادی کار ته په کار هم دی افغانان د پاره، خاص کر نو همدارنګه د امریکایانو د پاره.
بسم الله سلام زیف سید پاکستان کې د طالبانو په خوانی سفیر او بشیر غواش خبري وسر کولې. هم بشیر غواش ته مایک سپارو ځکه چې د خبرونې نیمای تر رسیدلی چې د خبرونو لنډیز راته واوروي.
د پاکستان ولسمشر وای د لاجمن لیک پاړه با د پارلمنت د قومي سلامتي د کمیټه پلټنی منی. امریکا د لاجمن خط په کیس کې په امریکا کې د پاکستانی سفیر حسین قنی سره د سم قانوني چلن غوښتنه کړې. د امریکا یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایي سوداګر ته پاکستان ته د اټمي موادو د لیږلو په تور کې د دریو کلونو وی میاشتې د بند سزا ورولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان چارواکو سره د باګرام زندان د سپارلو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې و عام وګړي او 15 ناټو پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر ایران او غربي هیوادونو نو د تشنج او تناو د کومولو غږ کړی.
دا خبرونو لنډیز بشیر غواش درته وړاندې کړل. خو د نن پاکستانی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي؟ دا ادارې په اسلام آباد کې سراج ظهیر لوستي او تاسو ته مهم ټکي دراوروي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل ادارې شمالي وزیرستان کې د طالبانو لخوا د 15 اف سي اهلکارانو په وژنه باندې لیکلې ده. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان ترجمان داوا کړی ده چې هغوی د خپل یو کمانډر د سیکورټي فورسز د لاسه د وژنې بدل اغستو لپاره دوی شمالي وزیرستان کې د اف سي 15 اهلکار وژلي دي. ادارې لیکي چې عجبه خبره ده چې طالبان خو په خپل ظلم کولو او ترهګرۍ کولو کې سعیب نه ګڼي، خو چې کله د دوی یو ملګری ووژلی شي دوی شرعي احکام بیا په خواو خاطر کې نراولي، سړکونه پلونه او اسکولونه تباه کوي او بې ګناه خلک وژني، د کومې چې هیڅکله یو مهذب ټولنه اجازه نه ورکوي. ادارې لیکي چې د طالبانو د ځینو ډلو د امریکې سره مذاکرات او د ځینو د دې اعلان چې د پاکستان سیکورټي فورسز خلاف به کاروایی نشي کولی، د دې اعلان باوجود د اف سي اهلکاران وجنه ښکار ثبوت دی چې د طالبانو ځینې کسان د پاکستان دشمن لاسو کې روزنه کوي. ادارې اخري کې لیکي چې په داسې صورتحال کې حکومت او د پاکستان د سلامتي ذمہوار ادارو لپاره پوره توګه چټک کېدل پکار دي چې په داسې صورتحال باندې نظر وساتي چې ګنی د پاکستان خلاف چرته سازش نه دی روان. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان ادارې هم د اف سي کارمندانو په وژنه ده او د دې پیښې غندنه کړې ده. ادارې لیکي چې باید حکومت یو وار بیا په شمالي وزیرستان سوچ وکړي او هیڅ بده بنوي که دغه سیمه کې په مخصوص ځایونو کې کاروایی وکړي شي چې تر هغه بیخي د جړلې ختم شي. آج ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکي چې ملک د نوو صوبو جوړولو بحث اخیر قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی ته راورسېدو او د ایم کیو ایم لخوا قومي اسمبلی کې قرارداد وړاندې کولو باندې د شور شغرب وروستو د عوامي نیشنل پارټي غړي د اسمبلی نه احتجاجن پاسېدل او د دې وروستو اسفندیار ولی خان د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو او د خپل تحفظاتو نه خبر کړو. ادارې لیکي چې ملک دا وخت یو شمېر بحرانونه مخې ته دي او بیا اوس د نوو صوبو به جوړولو سره یو نوی سیاسي اړې غړې پیل شو. ادارې لیکي چې د هرې مسلې حل موجود دی او که د ولس د اسانو لپاره نوی صوبې جوړول ضروري وي نو دا څه بده خبره نه ده، خو که د دې لپاره عیني لار ولټول شي او پاکستان کې عین شته نو باید چې عین موجود دی نو په دې کې په خود لیشو لارو دا مسله حل کېدای شي. اداریا اخري کې لیکي چې هیله ده چې سیاستدانان به د خپل رویو صحیح کره کتنه وکړي او د دې مسلې د حل لپاره به عیني او سم لار ولټوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې په ورځپاڼه وال سټریټ جرنل کې لیکل شوی، په افغانستان کې د امریکا تر کنټرول لاندې پروان جیل چې پکې یو شمېر د اورپکو مشران بندي، ولسمشر حامد کرزي غوښتنه کړې چې دا جیل دی دوی ته وسپارل سي. بلخوا د فارن پالیسي مجلې په یو مقاله کې لیکلي په پاکستان کې پوځ په دې پوه دی چې په هیواد کې د دوی د بیا واکمنۍ به ښه نتیجه نه وي، نو ځکه پوځ اوس پټ په پټه د پردې شاته نورې لارې او ادارې کاروي. د دې دواړو مقالو غټ کې اسرار الله مومند درته وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه کړې چې د امریکا تر انتظام لاندې پروان جیل دی دوی ته حواله کړی شي. دا جیل چې د بګرام هوایي ډګر سره نږدې دی پکې د طالبانو یو شمېر مشران قید دي. ولسمشر کرزی په امریکا تور لګولی چې د قیدیانو حقونه او د هیواد ملي حاکمیت تر خپو لاندې کوي. د ولسمشر کرزی لخوا دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې په آخري پړاو کې دي. همداراز د دې تړون سره به د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا رول په ډاګه شي. دا مذاکرات د نوي کال د رخصتیو له وجې ودرېدلي وو. د امریکا لخوا په افغاني قیدیانو کنټرول او د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځیانو لخوا د شپې پر مهال چاپو باندې د افغانستان ولس لخوا سختې نیوګې شوې. بلخوا د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دي په پاکستان کې د پخوانی پوځي ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف د خواوشا لسو کالو حکمرانۍ لوجې پاکستانی ولس نه غوړي چې بیا پرې پوځي حکمرانۍ راشي. پاکستان پوځ د امریکا سره د ناسمې پوځي همکارۍ او د پاکستان په ځمکه د عملیاتو لوجې هم په ولس کې خپل شهرت له لاسه ورکړی دی. نو همدغه وجه ده چې پوځ په دې پوه دی چې په هیواد د دوی د بیا حکمرانۍ به ښه نتیجې نه وي. نو ځکه پوځ اوس پټ په پټه د پردې شاته نورې لارې او ادارې کاروي، لکه په حکومت د فشار ساتلو لپاره اوس عدلیه استعمالوي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د عمران خان د ګوند پرمختګ سره د پاکستان د پوځ قسمت هم په بدلېدو دی. د دې ترڅنګ د پوځ لپاره د حکومت پر ضد یو نوی محاذ عدلیه ده، چېرته چې د میمو یا خاص سکینډل په اړه اورېدنه روانه ده. د پاکستان دننه په پوځي مارشل لګانو جوور نظر لرونکي کارپوهان د پاکستان پر روانو حالاتو ډېر ښه پوهیږي، او دارنګ کوم پوځي جنرالانو چې هم ولسی حکومت ختم کړی دی په هغو کې په یو باندې هم د ملک سره د غداري کولو جرم نه دی لګول شوی. د پاکستان د سپریم کورټ جج چې د آئین د خوندیتوب څوګند پورته کوي چرې یې هم د آئینی حکومت ماتونکو جنرالانو ته سزا نه ده ورکړې. په مقاله کې راغلي په کار ده چې میمو ګیټ سکینډل په دې وپیژندل شي چې دا پوځ د جمهوري حکومت د رغورځولو لپاره چمتو کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په داسې حال کې چې ایران خبرداري ورکړي چې امریکا د خپل سمندري بیړۍ له عرب سمندرګي څخه بیرته خلیج اوبو ته وستنوي، راپورونه وایي دغلته ځایي پر ځای کړل سو امریکایي ځواکونو 14 ایرانیان د سمندري ډاکوګانو له ولکې خلاص کړي دي. ایران بیا په عین وخت کې د نړۍ د تیلو د تجارت له پلو په مهم سمندري پټي کې د نوو پوځي مشکونو پلانونه اعلان کړي دي. د هارون بچا رپورټ ته غوښتي
رویټرز اجانس لیکي د ایرانیانو د ژغورنې عمل د تیر زیارت پر ورځ وروسته لاغي پیل شو چې په عرب سمندرګي کې د ماهینیونې د یوې غټې کښتۍ الملای چې د ایران جنډه پرې پرېدله د مشر لخوا د امریکا جنگي بیړۍ ته د ډاکوانو څخه د خلاصون لپاره وویل شول. اجانس د امریکا د سمندري ځواک په بیړۍ کې سپور د جنایي پلټنو د سانګې د یو ایجنټ جوش مین کی لخلي لیکي چې وایي د الملای په نامه دغه بیړۍ له 1319 تر 1530 ورځې پورې د سمندري ډاکوانو په قبضه کې و. دوی يرغمل نیول شوی چې خواړه ورسره په لږ مقدار کې پاتې وو، او زمونږ په باور چې له دوی څخه په نورو سمندري غلاګانو کې د ډاکوانو لخوا په زور کار اغستل کېدو. په عین وخت کې د پینټاګون ویاند کیپټن جان کیربی ویلي چې 15 تنه سمندري ډاکوان چې واړه د سومالیا دي یې نیولي او د امریکا په بیړۍ کې بندي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له تهران سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، او د امریکا خارجه وزارت 13 ورځ وویل چې د دغه پیښې وروسته یې له ایران سره کوم تماس نه دی نیولی. د وزارت ویاند وکټوریا نولند په واشنگټن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې امریکایي ځواکونو د انساني خواخوږۍ د جذبې په کارولو د ایرانیانو له ژوند څخه دفاع کړې ده. د امریکا سمندري ځواک ایرانیان خپل بیړۍ ته خېجول او به خواړه ورته ورکړل، دا غوی طبي پالنه وکړه. ښکاره خبره ده چې د سمندري غلو د ولکینه د خلاصېدو لپاره هغوی منندوی وو، او بیا د امریکا سمندري ځواک هغوی خپلې د ماهی نیولو بیړۍ ته واپس کړل او په خپله مخه لاړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه وروستۍ پیښه به وکولی شي د امریکا او ایران ترمنځ پایدونکې ټینشن یو څه راکم کړي، میرمن نولند وویل چې په دې حقله باید ایرانیان وپوښتل شي. نوموړی دغه راز د نیول شوو سمندري ډاکوانو سره د معاملې د څرنګوالي په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له خپلو نړیوالو همکارانو سره مشورې پیل کړي سو معلوم شي چې دوی د محاکمې لپاره چرته واستول شي. په دا وروستیو کې چې ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام په سر د امریکا او هم د لویدیز هیوادونو لخوا د نو او لا سختو بندیزونو سره مخ شو، راپورونه وایي چې د دې هیواد اقتصاد خورا زیات زیانمن شوی دی. خو د ایران حکومت د دغو فشارونو د پروا په نه کولو د نړۍ د تیلو د سوداګرۍ له کبله په مهمو سمندري اوبو کې د پوځي تمریناتو لړۍ پیل کړې چې د نو هغو لپاره د جمعې په ورځ تازه پلانونه اعلان کړل. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
د امریکا په واشنگتن پوسټ وسپانه کې د لیکوال او کارپو فرید زکریا یو مقاله خبره شوې ده. په دې مقاله کې نوموړي لیکلي، نن سبا هر ځای د ایران د قوت او طاقت په اړه بحث کیږي. په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لپاره هلې ځلې کوونکي د ریپبلیکن ګوند غړي هم د ایران په اړه خبرې کوي، خو لیکوال وایي د ده په فکر ایران ډیر کمزوری دی. د مقاله مهم ټکی له پامیر ساحل واوري.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې راغلی، د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشری د څوکۍ لپاره ځان کاندیدونکی میټ رومنی وایي په راتلونکو لسیزه کې ایران د نړۍ لپاره تر ټولو لوی خطر دی. همداراز بل امیدوار نیوټ گینریخ ایران په جرمنی کې له هیټلر سره پرتله کوي. نور لیکونکي او کارپوهان هم په منځني ختیځ کې د ایران د قوت او نفوذ د زیاتېدو آثار ویني، خو فرید زکریا لیکي حقیقت دا دی چې ایران کمزور دی او لا نور کمزوره کیږي. بندیزونو د دې هیواد اقتصاد د زوال ښکار کړی دی، سیاسي نظام یې مات دی، له هیواده د باندې د ایران تر ټولو نږدې ملګری او یوازینی ملاتړی شام هم د غورځېدو په حال کې دی. د پارس د خلیج هیوادونه هم د ایران پر وړاندې یو ځای شوي دي او له واشنگتن سره یې اړیکې ښه کړي دي. تېره اونۍ سعودي عرب له امریکا د وسلې اخیستل پوره کړل، دا تر ټولو زیاته وسله وه چې سعودي عرب اخیستې ده. همداراز اروپا هم پر ایران لا پیاوړي بندیزونه لګولو ته نږدې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې فرید زکریا لیکي د ایران د قوت تر ټولو ساده اندازه د دې هیواد له پیسو لګول کېدای شي. چې باراک اوباما د امریکا ولسمشر شو، نو هغه مهال 9,500 ایرانی ریاله د یو امریکایي ډالر برابر ول. له هغه وخت راهیسې ریال د ډالر پر وړاندې 0.5% ښکته تللی دی، معنا دا چې اوس په یو ډالر 15,600 ریال اخیستل کېدای شي. په مقاله کې راغلی په دې وروستیو کې ایرانی ولسمشر محمود احمدی نژاد پارلمان ته وویل دا ځل لګول شوی بندیزونه د تیر هر ځل پرتلا ډیر پراخ دي او دا پر هیواد تر ټولو قوي اقتصادي بندیزونه دي. احمدی نژاد ویل هر ورځ د دوی بانکي او سوداګریز فعالیتونه او د دوی تړونونه څارل کیږي او تړل کیږي. د رویټرز خبری ایجنسی د یو رپورټ تر مخې په ایران کې د تیرو میاشتو پر مهال د خوړو بیې 40% لوړې شوې دي. د لیکوال په خبره همدا مهال د ایران اټومي پروګرام هم پر مخ ځي. د لیکي دا شونه ده چې ایران به اټومي وسله ترلاسه کړي چې دا د ملي امنیت او غرور نشان دی. فرید زکریا زاتوي کچیرې دا وشي هم، نو د شمالي کوریا په اړه د فکر وکړل شي چې آیا له 100 اټومي وسلو سره اوس هم طاقتور هیواد دی او کنه.
دا د فرید زکریا په واشنگتن پوسټ کې د ایران په اړه مقاله چې په امیر ساحل مهم ټکی درته وړاندې کول. اوس هم د باجوړ د هغو کسانو په اړه رپورټ درته ورو چې په کراچۍ کې موسیان دي. د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی ګڼ شمېر خلک کراچۍ ښار کې د موچتوب کوي. دا خلک وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې چې کراچۍ ښار کې امن راغلی، نو د دوی پر کاروبار یې شک اغیز کړی دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د یو تن موچی سره خبري کړي او دا رپورټ برابر کړی دی.
وهاب د باجوړ جنسي واړه مامون دبر کلی اوسیدونکو دی. هغه د کراچۍ په مرکزی بازار صدر کې د سړک په غاړه د چمیاري یا موچی توپ کار کوي. هغه وای د ډېر مودې راهسې دغه کار روزګار کوي او خوشاله جون تیروي.
دا زمنګ کسب نه دی، بس په کلی کې دا کار نه کوي. په کلی کې اکثر خلک نور څه کارونه کوي او یا کار نه کوي. تقریبا د 9,000 نو اخله تر 10,000 پورې کسان کې دي شي موچیان چې کم دي. د باجوړ اکثر کسانو داسې بس په پټوار باندې ناشته او اکثر کسانو دکانونه یې
درش کلن. وهاب وای د هغوی د سیمه زیاتره خلک د پخواره هسه د موچی کار روزګار کوي او ځنې ځایونو کې نوبت دې ته رسیدلې چې یو کال یو حصدار او بل کال بل حصدار بل دغه روزګار په خپل نمبر سره مخ په وړاندې بیایي. هغه زیاتوي
ډېر داسې کارونه کوي، دیاړیان هم کوي، مزدوریان نور هم کوي، خو اکثر داسې دغه کارونه نه کوي. د سیټانو ولې چې خبرې هم سنا اول پکې د غم پکې بس خپل کار لګي خو بس خوته وای په دغه باندې. او که څوک دار چا چې کم کاروباري بس د چا چې دا کاری بس دل راځي د دې په نیت راځي بس ټیم دې تیروي.
نو موړی وای کراچۍ کې چې کله د هدفي وجونو پیښه شروع شي، نو د نورو پښتنو په څیر دوی او د دې روزګار ته هم پکې زیان اوړي.
مشکلات هم ډیر جوړ شوی کم دی ماجر علاقې پولیس والا هم تنگول کوي چې بس تاسو باجوړ او دلته دهشتګردي پلاو او دا کوي هغه کوي دا د واجب نه تکلیفونه وي او بالکل داسې دا ډیرو کسان داسې چې هغه دکانونه هم سوي او وشتلې مي ډیر کسان موچان چې کم موچان دي د باجوړ هغه کې ډیر کسان وژل شوي دي په دې کم دغه علاقې چې د ماجر
وهاب زیاتوی د تیرو څو میاشتو راهیسې کراچۍ ښار کې په ټینګ شوي امن هغه د هر چا نه زیات خوشحاله دی او هغه ځکه چې یو خو یې ویره کمه شوې او بل یې روزګار هم د مخکې په نسبت ښه شوی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د خبری غړی خبری برخه هم په دې ځای پاتې رسیږي. راځي چې رزاق برق ته غوښونی سو د باختر ستوري اونیس پروګرام راته وړاندې کړی.
ډیرو درنو اوریدونکو، زما عبدالرزاق برق سلامونه او نیکی هیلی ومني. د دې اونۍ په خپرونه کې به د خیبر پښتونخوا د صوبې یو بل شاعر د شاعري او د شعري مجموعې په اړه خبرې درته وکړو. بیا به دا درته ووایو چې په اوسني وخت کې فیسبوک د پښتو ادب په غوړېدو کې څومره کردار ادا کولی سي. د خپرونې په پای کې به دا حال درکړو چې په اوسني وخت کې و پښتو ادب ته د یو نوي صنف تفیض د راتګ په اړه د خیبر پښتونخوا د صوبې لیکوالان او شاعران څه نظرونه لري. درنو اوریدونکو، عزیز منیروال د ثوابی اغا د پښتو ژبې شاعر دی چې په سیمه کې د ښه شعر په لیکلو سره د شعرونه د خلکو لخوا ډیر خوښول کیږي. عزیز منیروال چې په دې وروستیو وختونو کې د شعرونو یوه ټولګه د لیونۍ لیونۍ ګرځه چاپ کړې او دغه شعري مجموعه چې 200 مخونه لري پکې غزلې او نظمونه راغلي. دا چې عزیز منیروال څنګه شاعر دی او د په کتاب کې څه ډول شعرونه راغلی په دې اړه په اسلام آباد کې یو لیکوال او شاعر محمد عابد خان داسي وویل.
زه به دا ووایم چې عزیز منیروال په دې اوسني وخت کې د پښتو ژبې یو ډېر زبردست شاعر دی. ولې چې د هغه په شاعرۍ کې دوه رنګونه، او هغه یو د کلتور رنګ او بل د نیچر رنګ، په کې د خپل کلیوال ژوند زمونږ چې کوم کلتور دی د هغې دواړو جلک دغه په شاعری کې دی. عزیز منیروال صاحب وایي چې عقل مې د مینې غلام کړی دی، دا مې څومره ښه انتظام کړی دی. عقل ښه شی دی، خو عقل اکثر تا ته انفرادي چې کوم ستا فائدې دي تا به هغه غلطه بوځي، تا به د عوامو د اولس چې کوم فائدې دي هغه غلطه به نه بوځي. دغه شان د عزیز منیروال په شاعری کې چې کوم یو بل رنګ دی، هغه د پښتني کلتور رنګ، هغه د پښتنو د کلتور، د پښتنو د هغې درنو روایاتو رنګونه مونږ پای کې وینو. نو یار زمون کله څومره ښکلی دی، هغه کوټنۍ پکې زمونږ ده. او بیا وایي چې زه د خپل عزیز شاعري پېژنم، دا د پښتنو په رنګ کې رنګ ده. بل ځای کې وګورئ د پښتنو دپاره، هغه وایي چې که دې د سمې که د غره ښکلي دي، ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي. او یاره رښتیا راباندې څله وایي، دا په سرګي ستانه په څه ښکلي دي، وطن ته راشه مسافر اشنا، دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي. او خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه، زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي.
د سوابې استوګن لیکوال او شاعر انور منیروال وویل چې د عزیز منیروال د شاعري ځانګړتیا دا ده چې د ده په شاعري کې د خپل وطن د کلتور او د روایاتو یو جلا رنګ په کې لیدل کیږي.
عزیز منیروال هم دغه د رحمت شاه سایل او غنی خان او د اجمل خټک بابا هم د دغه فکر لاروی دی، هم په دغه لار روان دی، هم د دغه فکر هغه رڼاګانې په پښتونخوا کې هغه خوري. خو بیا د کدا مونږ وایو چې هغه د دوی د دغه شاعرانو او د عزیز منیروال سره د منځه کوم یو څیز داسې ځانګړی دی چې هغه د دغه شاعرانو عزیز منیروال بیلي، نو په دغه واله به زه دا ووایم چې عزیز منیروال په شاعرۍ کې خپل وطن د کلچر، د کلتور او د دې د روایاتو یو رنگ په دې کې ځان یو ځانګړی وجود لري د عزیز مانیوال په شاعرۍ کې. او د ده شاعري خو لکه په ټول پوره ده، او زما په اند باندې په دې کې ما ته داسې خبره نه ښکاري چې هغه نیمګړی وي. زه په هغې دته ووایم چې هغه داسې پکې نیمګړی دی او هغه پکې شامل ده.
د کتاب لیکونکي عزیز مانیروال په خپل شاعری کې د پښتنو د کلتور د بیان کولو او ښکارا کولو په اړه وویل چې زه دا نه کوم، بلکې دا زما څخه په قدرتي توګه کیږي.
زه خو داسې محسوسوم چې کلچر او نیچر دا دواړه چې دي کنه، نو دا د شاعرۍ دپاره د یو تخلیقکار دپاره چې کوم دی نو ډېر ضروري شیزونه دي. ګور چې دا شعوري کې ورغه نه راخلي نظر باندې شاعری نہ جانم چې خپل خاورې خوشبو پکې نه، خپل کلچر پکې نه، او نیچر خو بیا پاکی دی کنه. جی زه په دې وجه ډېر زیات ضرورت محسوسوم د کلچر دنیا رحمان بابا وی په غزل کې خود به ته انتخاب وي سپاهی کی بد خپل خور خوشبو خام قیدار پختون شعر.
پتمنو اوریدونکو، په دې اوسنی وختونو کې د سیمې د پښتو ژبې لیکوالانو او پښتو ویونکو خلکو په کمپیوټر کې او فیسبوک ته مخه کړې، او د دغه فیسبوک د لاري د پښتو ژبې کتابونو د لوستلو سره په خپل فیسبوک باندې شعرونه، لنډۍ، ناولونه او لنډۍ کیسې ورپورته کوي. دا چې په اوسنی وخت کې فیسبوک د پښتو ادب په غوړېدو کې څومره کردار ادا کولای شي، په دې اړه په سیمه کې د سیمې لیکوالانو او عامو خلکو بیلابیل نظرونه ښکاره کړي. د صوبه پنجاب د لاور په ښار کې یو استوګن پښتون سفیر خټک وویل چې فیسبوک د پښتو ادب په پرمختیا کې ډیر ښه کردار ځکه ادا کوي چې زه د دې فیسبوک د لارې د پښتو ژبې کتابونه او شاعري لولم.
ډېر اهم کردار د پښتو ادب او شاعري او میوزیک او د ټول شعرونو چې دا انټرنیټ ډېر خلکو ته رسېږي. ډېرو ملګرو سره چې دا هغه رابطه وشوه او ما ته د پښتو شاعري پته ولګېده، ما سره اوس ډېر هغه والا یوه ذخیره راغونډه کړه. که نه
په اسلام آباد کې استوګن یو لیکوال محمد عاصم خان وویل چې د په خبره فیسبوک د تعلیم او د پښتو ادب د خورولو د لپاره یو مثبته او فائدمند لار ده، او مشته پکار ده چې د دې څخه کار واخلو.
کومو دا شانتې د فیسبوک هم د تعلیم او د پوهې او ذریعہ ده، نو په دې وجه باندې زما په خیال چې دا غونشم ویلي چې د نورو ذرایعو نه زیاته مؤثره ده په دې وخت کې. خدا ممکن نه چې دا وویل شي چې دا روان وخت زما په خیال باندې چې د ټولو نه اهمه او د ټولو نه زیاته مفیده لار چې کوم دی، نو د تعلیم نه خورولو او څنګه چې تاسو تپوس کو د ادب د خورولو لپاره چې کوم دی، نو دا زما په خیال باندې د روان مستقبل د ټولو نه زیاته مثبته او فایده منده او سرناک لار بوي. نو زه دا یقین لرم چې دا فیسبوک لار شوه یا دا شانتي چې څومره نور د دې ټیکنالوژي سره تړلې لارې دي، پکار مونږ ته دا چې مونږ زیات نه زیات دا په استعمال کې راولو او د پښتو ادب او د ترقی او د پرمختګ لپاره د دې نه ښه بهترین کار واخلو.
د فیسبوک د کارولو په اړه په سیمه کې دا پښتنه کیږي چې د پښتنو په لیرې پرتو سیمو کې چې برېښنا نه وي، نو هلته د هغه ځای ځوانان او لیکوال د فیسبوک څخه کار په اسانۍ سره نسي اخیستی. خو په سوات کې یو لیکوال توفیل احمد زریاب وویل چې اوس لیکوالان او شاعران د فیسبوک د لارې خپل شاعري او لیکنې و یو بل ته د رسولو لپاره د ګرځندوی ټلیفون څخه کار اخلي.
البته چې کوم تاسو خبره چې زمونږ غریبی علاقې دي یا داسې پسماندۍ علاقې دي چېرته چې د انټرنیټ سهولت نه وي، نو هغوی دپاره خو د مخکې نه د کتاب او د مجلې او سلسله شروع ده، هغوی ته په سناسه شکل باندې رسي. او بل که زه په دې حواله باندې خبر وکړم چې کوم زمونږ د غریزو سیمو یا د داسې علاقو چې چېرته د انټرنیټ سهولت نشته، هلته نن سبا د موبایل نت په ذریعه باندې دغه کلامونه خپرېږي، هغوی یو بل ته خپل کلامونه لېږي، خپلې لیکنې لېږي یو بل ته. او چې کوم ملګري دغه نتونه چلوي نو د هغوی هم دغه کوشش وي چې هغه د فیسبوک په ذریعه باندې د دغې پسمانه علاقو نه د لیکوالو لیکونه راخلي او فیسبوک ته ورکوي، مختلفو سایټونو لینکونه ورکوي د فیسبوک لپاره، او هغه د فیسبوک په ذریعه باندې نه صرف خپل وطن کې بلکې په ټوله نړۍ کې هغې مینوال ته رسېږي چا چې له پښتو سره د پښتو ادب سره د پښتو ثقافت سره مینه وي، او هغه سناسه فایده چلول غواړي. نو دغه کمې زما په خیال موبایل نیټس چې کوم چلېږي نن سبا هغوی پوره کړی دی. زمونږ هغه مینوال کم چې د فیسبوک استعمالوونکي دي هغوی دغه کوشش کوي، هغوی دغه لیکنې د غریزو سیمونه راخلي. زه به درته د شانګلي مثال درکړم چې هلته ډېره کمه اکثر بجلی وي هم نه چې وي هم نو ډېره کمه وي، او اکثر واورې کېږي نو بیا خو بېخي هر څه نظام ختم شي، بجلی نه وي، ټلیفون سهولت نه وي، نه په یو موبایل ذریعه وي هغه د رابطې جوړې شي، او په هغې په ذریعه باندې دغه مینوال د یو بل سره رابطه کوي، او د هغوی لیکنې د هغوی چې کوم فکر خپل نظر یې د پښتو ادب په حواله باندې هغه د فیسبوک پاڼو ته رسي، هغه دنیا ګوري، د هغې نه دنیا فایده اخلي.
قدرمنو اوریدونکو، په دې اوسنی وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ادب د شاعري په اړه کې یو نوی صنف یا نظم راغلی و دې ژانر ته چې ټفایز نوم ورکول سوی. دغه ټفایز داسې سره پیل کیږي چې لومړی څو مصرې آزاد دي خو په پای کې ټپا ورسره همغږې کوي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې و پښتو ادب ته د دې نوی ژانر په راتګ باندې د لیکوالانو او فرهنګ پالانو نظرونه سره ویشلی. څوک وایي چې په پښتو ادب کې چې ټپه موجوده وي نو د ټفایز د لیکلو حاجت نه جوړیږي، خو ځینې لیکوالان بیا وایي چې د ټفایز په لیکلو سره به پښتو ادب نور پرمختګ وکړي. د خیبر پښتونخوا د سواد د سیمې استوګن لیکوال ساحل یوسفزی د دې نوي ژانر د ټفایز په اړه خپل نظر داسې ښکاره کړی.
نو زما په خیال دا یو نوی سن ته او نوی سن چې دنه د هغه ذهني سینسي له هم ډېر وخت اخلي، خو زه خپل ځان دا وایم چې لکه چې تفا موجوده ده نو نه دې شیزه ضرورت هېڅ ضرورت نه جوړېږي. هغه وختي یو هغه لطي په غوندې احساس سړي له ورکوي، خو لکه هغه د هغې دومره دغه نشته.
د سوات یو بل لیکوال او شاعر مهر اندیش وویل چې زما په خیال ټفایز لیکل یو ډیر ښه اقدام دی.
خو په دغه تناظر کې مونږ بیا دې ته وګورو چې ټفایز دې زمين هغه ټپه چې کومه ده یو زوړ صنف هغې لرې یو وسط یې ورکړی دی، او اکه ټپې هغه هغې پکې لاندې روتلې. نو زما په خیال کې مونږ دغې ته بیا غوږ شو، دغې ته مونږ وګورو. نو زما په خیال چې دا یو ښه اقدام دی، ځکه چې ټپه تروسه چې په کومو طرزونو په هغې کې وویلې شوه، ګلوکاران وویلې شوه، زمونږ د ټپې اهمیت ختم نه شو، خو زه یم چې دا ټپه نورم سینګار شوه. دین زه یم چې دا ټپه هیڅ کوم نه ده، به د پښتو ادب په پنګه کې یو صدمه نه اضافه وګرځي. خو که دې سره زمونږ شاعرانو او دیبانو داسې خواري وکړه لکه څنګه چې د لږ ورځو کې د ټپې د خلکو خیال شوی دی، لکه د څنګه ستاسو خیال کړي چې لکه چار بیت وه نو تر اوسه پورې محفلونو کې په حجرو کې په میلتو کې ویل کېده، خو چونکې زمونږ نوي سندرغاړي چې راغلي نو هغوی چار بیته په هغه طریقه ونه ویلې شوه څنګه چې به نور ویلې. نو د ټپایز دا مخ په وړاندې چې روانه ده نو د دې سندرغاړي شته او هغې په ښکلي ښکلي انداز کې ویلې شي چې کوم صنف یو سندرغاړي هغې ته د خپل اواز جادو وربخیل شي نو هغه چې کوم دی مخ په وړاندې تلیل شي.
د پښتو ژبې یو بل لیکوال سلیمان کامل وویل چې و پښتو ادب ته چې هر نوې تجربه راځي اغه له ځان سره ګټه راوړي، خو د په خبره کچيري د ټپیس په لیکلو دا شرط وي چې د ټپی اصلیت به نه بدلیږي.
هر نوې تجربه په ادب کې سما په خیال ګټه راوړي په ځای د دې چې تاواز راوړي، خو دې کې یو شرط وي چې د ټپی اصل هيئت ته څوک تاوان نه رسي، دانستا شکل مشاق نکی ورار نکی دا شرط تے. نو پدا وجہ تو تا پزر گورم و ماغ لردے و زدہ جہم چدا پوستر تا پیدا ورکی پزر دے چی تاوان سوکیو گرم سنگا پوستو تا پاکی دا زمانگا خپل سنب تے زمانگا دا خپل خور نرا پیدا شدے دے او دل تیوا دا کرے دا او نسلون نتر منگ را رسے دل دے نو دا نمونا پدے کے تفائیس چی دے یا دا نوی تجربہ چی دا ہم زمان خپل دا نو